خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو په همدې یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورتس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه مو لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېده. عرفان پټان ته بند د پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونڅېده. هېڅ خبره نه وه. کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته یې د خوشحالۍ اظهار وکړ، د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وایي چې اسمان راولېدلی. ته وایي چې کشمیر دې نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیا، دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله
خوښېږي. کله نا کله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې،
چې 99% پښتانه چې کوم دي هغوی هم غواړي چې افریقا وګټي. یو کس ته میلا دام ویلي چې تا ویلي چې افریقا وګټي، زه په دې خوشحاله یم. خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو، تا ویل چې افریقا وګټي، یاره زه ډېر زیات خوشحاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو ده. او کله نا کله دا د انګلستان کپتان باتلر، دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی و. کنه تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم یې، ته ودر چې کله یې 500 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو، دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلنکا دی، په بنګلادیش دی، اوس هر ځای کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې دا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکه نسیم شاه دی بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته، د پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین د پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي، یو ځای لوبې کړي دي. بیا چې کوم د لیګونه راځي، په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي، لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم. د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کړو. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټۍ یقیني کړئ.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شینواره یم. له یوې متفاوتې زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادۍ وما ورځ کې مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغې امریکایي 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 83 کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 5 کسانو نیول کېدو. او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدو نه د ملا فضل الرحمان د ویرې حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوڅې احوال هم درکوم چې هره دروازه او هر بل بورډ یې د یوه پوسټ دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې، خو له افغانستان یې هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارس میاشت نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلو چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي راډیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
مشکل په کم ځای کې ده کار اهلکار ته نه سپارل دي. که چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو، نو آیا ته فکر کوې چې هغې به مدري کړم او مدري علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو په راتم لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل، خو فاینل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنټ دی افغانستان لپاره. موږ تاسو وکولای شو چې نیوزیلند باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، آسټرلیا ته ماته ورکو، او موږ تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سل سیمی فاینل دي د افغانستان په بیټنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولنګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولنګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی فوجیان د بازار له منځه ځغلولي. بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېیم ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي، او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي، او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري او ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یوناما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کنفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کنفرانس وي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه، بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند.
بل خو راپور نشته چې د دوه د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د جی اوه هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوه را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکې کړي دي.
نن د غربي نړۍ دخوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلا دې ته په دې خوشحاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسېږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوهېدي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامېږي، او دوی هم په دې پوهېدي.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خیې د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د ده په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ادارې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کوي، یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کې چې وسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې ما مشر کوم غلط کار کوي، چې دا تر لوړ مقامات پر ورسم په دې باندې کریډیټ واخلم د هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم، یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي چې دا هیڅ شي. دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلی بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلی په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې. او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنت کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې د خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي، دا نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه ووایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسي چې وکړل، څه رقم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څه رقم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم کړ.
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک آزادۍ راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو آزادۍ راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواهې کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یا آزادۍ راډیو ته ردی وایي، دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو آزادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو، ملا فضل الرحمان، نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ دغو سیمو کې خپلې نورې نظامي پروژې پلې کړي.
اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باکس چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے، ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا.
پښتانه پرېږده، سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور څو میاشتې اول هغه یې وویشتل. په هغه تا خفګان نه کولو، ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټو. البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې او فوجان وو چې د پنجاب وو، چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی. بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر رښتیا ټول پاکستان فوج یې که یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې دغه ایالت کې د لسګونو زره بې کورۍ او تلفاتو پنځونکي پاکستاني ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله واوښتل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلي چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندیږي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول $40 میلیون استول چې د سیګار په وینا تر اوسه یې اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره $13 میلیارده کیږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته $40 میلیونه نه بلکې $80 میلیونه هره اونۍ ورکول کیږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یا د پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2020 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي، امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کیدای شي دا د دې د وژنو سیګا کوم تعهدات چې طالبان د امریکا سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کیدای شي پر هغه کې پاتې راغلي مستیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړل تر څو دې دوه خپل ژمنې عملي کړي. یا کیدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، خو بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې د طالبان بیرته د موقف څخه لرې کړي، د دې په بدل کې چې د سوګراوي یا کیدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې دا د ناست په خاطر باندې هم خطر کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې دا را واخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې دا استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهوری پال د سپینماني هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شاشه وي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی، خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغسې ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کېږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې، خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستانه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان له کمروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالانو ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترې نه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے. حضرت
او د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وې. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو تر څنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیره اونۍ یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکه راچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاروي. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازې په خندا یې تیره کړې ده. نمین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډې وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه. خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د دې د تیزیس لیکلو کارونه روان کړی و چې ماستری ترې پاتې شوه. خو درې اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له شلو کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیسه ده او د زده کړو د برخې فعاله هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 111 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40 زره کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې څلور 50% انسانانو د چټ جی پی ټي په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل